افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پرشتہ جلال زئی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشی کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د حقوق قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 11 پیل شوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشی کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حقو لبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیریکړی مودې د څرنګوالي پر اساس خوشی کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا پا وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو پاړی چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمنۍ لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغیدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دی ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې ور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل شول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننی لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د لا ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کیږي. د پاریس پولیسو دکاندارانو او د هټیو خوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې ور اخیستلی سي لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15 نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنیټ خپره سوه لیدل کیږي چې 46 فلوید په مقرر ډول له پولیسو غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مرسو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کیږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. ازادي راديو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس په هیواد کې بد خپریږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنۍ حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایي پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې یې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 14000 اوښتی دی او 2400 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولي پرانیستلې، خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 میاشتې تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي دي، پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري، د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولندي وګړي سره واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
نن شنبه د غبرګولی یا جوزا 23 د جون میاشتې 14 د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانډیانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه شي. حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کېږي.
او ماشومان مخو واړو واړو دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومر توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پوره سو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل شوې ده. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. حقیقت سره او تاندې څنګې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانډیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایان ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالبانډیانو په اړه چې خصوصي او یا هم خصوصيږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبب کیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم ترورستي عمل کړی ده. د ازادۍ نو وروسته هم مکندشنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزی او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولای او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پر حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي، چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګولیا جوازات سره رښتما په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چی شزي په زنګړی ډول مایندې لډی رستون سره مخامخې دي. دیو نادر د کابل یوې کوڅې تا ورغلې دارا پوری چمتو کړي.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاته وي. نن د خبرګولیا جوازات سره رښتما د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه دې بیخي تشه وي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
روز تیمور ورځ این منزل پر راغلی و دو طول و میندل پر دیر خور از وی دیدی لپر چی منگو که ولی شو خیوان منزو لگل فروشی ور تخریب
که اومده ام دمین گل فروشی.
سلسله هم خپلی مورت ده گلان و داله اخیسته لولو پر راغلی ده.
بله همی خیم روز
ده دی ورزی ده تاسو در راژیو لطا پور طول و میندو تا مبارکی وایم راغلی ام چی گلان و اخلم.
ده میندو ده عمر دیره برخه ده اولادونو پروزن تیریگی. دوی هم د دې ورځې ل منځلو څخه خوښی دي. نرګس هغه لور ده چې ل خپل دوه لونو سره راغلي چې لونی یې دې ته او دا خپل مور ته ډالۍ واخلي.
زه دې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره راغلی یم. زه هم یو مور یم نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم ترڅو یو کېډۍ ګلان ورته واخلم.
خدا سیمایند همشته چې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي او د مور د ورځې لاره رسیدو نه دي خبري او یو شمیر یې پاړه بيخي نه پوهيږي. نازنین له همدې ډلې مایندونه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپل بچانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړي زه نه دغه نه خبره یم، تندور ما ډوډۍ پخوم او ماشومان ما خو واړه واړه دي او میړه مو شهید شوی دی.
خدای یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګیډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
موردل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه مایندې چې جګړو یې ځامن ورڅخه اخیستي دې ورځې ته خوشاله نه دي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
دا یوازې بخبیبی نده چې د خپل نازولی او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې زامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدرۍ او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
د یو هلک مې جانتن پوسته کښې سو یو ګزمې واده وویستل. دوه ښځې د یو هلک مې راپاته دي، یوه ښځه د بل هلک. چې دی الله هم راته څه وایي، دغه لمسیان مې ټول یتیمان دي، دغه راپاته دي. سرپرست نه لرو. یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي، هغه کله عسکر پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، کله سل روپۍ وګټي، کله پنځوس وګټي، کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دی، هغه څوارلس کاله ووت، هغه هم شهید شوی.
دا غبرګولۍ یا جوزا څلوېښتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډېرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوروی کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ور معلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور یې شهید سوی دی، یا خاوند یې، یا زوی یې شهید سوی دی. داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسېدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمېر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تېرېږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوسم رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه د سرمقالې عنوان دی د دښمن د منظمو بریدونو زړه بوګنونکې څپه. په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جومات ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي دا په لنډ وخت کې په کابل کې دوهم برید ده چې دیني عالمان پکې په نښه کیږي او له دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال په اند دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دیني عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوې دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دینی عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده کچری حکومت دغه مسله جدی ونه نیسی ممکن د دینی عالمانو وژنه ورته درنه تمام سی، بیا ولس به پخپله راپاڅیږي او د دینی عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. وساب رسپانې بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون نه ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوري نظام د ولسمشر ننګه بې ځایه ده، ځکه ولسمشر غنی له 2014 میلادي کال را په دې خوا څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي، هیله ده ولسمشر غنی د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول کې غږی شو دا هڅه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شیل کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو، د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځایي سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12 خپره شوه، له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومارت توقایف ته رسمي دندې او لوړی یو کال پر اسونه موړي. په دې توګه د دې هېواد پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمني ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نوموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوی، خو لا هم خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12 قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشرۍ انتخاباتو شاوخوا 1.5% رایې خپل کړې. که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا 3 لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشرۍ یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ور باندې کوي، په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشته کې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 1 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9 لاسلیک سوی و، او له مخې یې توکایف اړ و چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو، د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو، څارنوالانو، د مرکزي بانک مشر، جمهوري ګارډ، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې، ولایتي مشرانو، ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظربایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي، او نظربایف د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ سو او سولیز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوري د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول سول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ، او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کېږي، اړ سو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنطین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لرې کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي، او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري یې پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې، او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي، او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي، او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې دا لیکواله په دې باور ده چې توکایف سخت کال تیر کړ، او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی تر نیمو شپو د انټرنیټ له لارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لش تر لش درې ساعته د الکترونیکی لوبو له لارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوخته وي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم، او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لرې کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چا ته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپین سارې موري ویشته شاته چوټی کوي، عینکې پر سترګو ایښوي. چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي، سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي، جدي شي، د عینکو تر شا یې سترګې راووزي، سره شي، سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري، کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرېس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي، او له دې امله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري، ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 40 کلونو راهیسې موري تر 200 ډوله ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعاله کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په 100,000 سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
لارن باچا سره ځانګړی پروګرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلی سي. 4:30 بجې سوې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال عزیز خبري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پای لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل شوې وای، خو طالبانو د خپلو 5,000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهرې کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال شوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکې میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینې راپورونه راخلو. د افغانستان یو میرمن د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شو او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د ډیموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیری هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ واوسم، ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
به حق کلگی برسه و از او خاطر من میخواستم که کندید کانگرس شوم.
اغلی محسنی په افغانستان کې د دایکندی ولایت د نوموړي په امریکا کې د کمیونیکیشن په برخه کې د لوړو زده کړو ترڅنګ وس مهال د امریکا په ویرجینیا ښار کې د ښځو د حقونو د مدافع ټولنې غړي هم ده. یو دیرش کلنه زینب محسنی چې خپل کورنۍ سره درې ورونه او یو خور لري د امریکا په ویرجینیا ښار کې ژوند کوي. له نوموړي مې د افغان میرمنو په اړه هم پوښتنه وکړه. د هغې لیدلوری د افغان میرمنو په اړه داسه دی.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان
افغانی میرمنی زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیاتې ستونزې دي، خو بیا هم افغان میرمنې له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
رهنما او رهبر جای هستند بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمنه د 125 رضاکار ځوانانو اونجون په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمنه او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستونو سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د نړۍ د سترې هستی یعنی د مور ورځ دی ټولو میندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه ترورسي ډلې چې دا حملې کوي نه بخښونکی جنایت ترسره کوي. ملا نقیب الله مخفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې اوس هم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل سوي دي او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي په خپل سمس کې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس سخته دي او د دې وایرس له کبله د پوینا چې ځینې کسان مړه سوي هم دي. نوموړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خو تر هغه مخکې اوري چې په بلخ کې د روغتیا ریاست په کووید 19 ناروغي دغته کسانو د تداوي لپاره د هغو کسانو د وینې له پلازما کار اخلي چې تر دې پخوا په کورونا وایرس اخته و خو اوس جوړ سوي دي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
په بلخ کې د امر روغتیا ریاست د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دغه ویروس څخه د روغو شویو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخلي. د بلخ د امر روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه بنسټ په کورونا ویروس تخته شویو ناروغانو د درملنې په مخه له دغې ناروغۍ څخه د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخیستی دی. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې له کووید 19 ناروغۍ څخه د رغېدلو کسانو د وینې له پلازما څخه یوازې د هغه ناروغانو د درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي چې په بیړني حالت او یا هم د بوالیسینا روغتون د آی سی یو په څنګه کې بستر وي. ښاغلي جلیل وویل چې تر دمه پر شپږو ناروغانو چې په کووید 19 اخته وو او په ناوړه صحي وضعیت کې ول د درملنې دغه شیوه عملي شوې ده. د وویل اته ورځې د مخه مو د دغه تګلارې تطبیق پر یوه ناروغ پیل کړ چې هغه روغ شو. له هغه وروسته مو په 5 کسانو نور هم دا شیوه عملي کړې ده. د دوی صحي وضعیت اوس ډیر ښه شوی. نظام الدین جلیل وایي د درملنې دغه تګلارې په وسیله د هغه کسانو له وینې پلازما اخیستل کیږي چې تر دې پخوا په کورونا اخته وو خو اوس رغېدلي دي. دی وایي د دغو کسانو وجود اوس د کورونا ویروس په وړاندې انتیبادي تولید کولی شي او د هغوی د وینې له پلازما څخه د نورو ناروغانو په وجود د انتیبادي د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي. پلازما په وینه کې یوه ګډه مایع ده چې د انسان د وجود د ټولې وینې څه باندې 50% برخه جوړوي. دغه مایع په خپل جوړښت کې شهم، مالګه او پروتین هم لري. د بلخ د امر روغتیا ادارې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د کورونا ویروس خپرېدا چټکه شوې او تر دمه 1,400 تنه په کووید 19 اخته شوي دي. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې تر دمه په بلخ کې 250 تنه له کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي او څه کم 50 تنه نور بیا له همدې امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره چې د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستنه په بستر دننه او د عاجلو ناروغانو د درملنې په برخه کې موثره تګلاره ده. په نورو هیوادونو لکه چین، د امریکا متحده ایالاتو او ایټالیا کې هم د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستل کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ظلم یو یو الله خبر
ده. هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. لپختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړې پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم پسل سلا خبرو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه.
په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او له ښاغلي زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوې دي، چې خبیلګې کولای سو د شیرشاه سوری په جماعت باندې حمله، چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله، چې هم خطیب هلته ووزل سو، دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی، موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دانه چې په آینده کې مونږ او تاسو د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولای، دغه تشه نشو ډکولای، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپرول په همدې وجه باندې دغه علماو ډیر زیات اوریدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا موږ او تاسو دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر روزه پوری.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشاه سوری؟ شما اشاره داشتین چگونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفهش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفهش معلوم است، پلیس وظیفهش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفهش معلوم است، در مجموع دولت وظیفهش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی و شما را متوجه می سازه. چی میگد که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیروي وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زاید صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، اې دې شي نظر خپل علما او ته تشفي او امنیتي ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لار ښیي، نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشاه شوری، همو تصویرهایی را که ما حال فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت می آید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه، مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علما او د جماعتونو د امنیت په ټینګه کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل پسلو کی امدا اوس درته مطمئن انوایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملی غوښتې دي ریاست د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دي تهدید لاندې وي هغوی حوزې ته حوزې سره تماس نیسي، او د حوزې نه یو تماس دی د عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایې دي.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این هم میفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه مده جیب خود بندازم، و این کدام چیزی نیست که من را، یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر، پلیس بجای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل از کراچی استاد شو، بغل از کراچی استاد شو، بغل از کراچی استاد شو، های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعی که شد باید به دیگران خود متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغسی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علما و باندې دغه حمله دوام کوي، د بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندیښنی او تر کومه حد بستونز زیات کړي؟
یوې مهمه نقطې ته ځای اشاره او بمغوارم، خصوصا خدای دی وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. کدا علما او دغه سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، نایاد لره، او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېده، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایې دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندی چنگی درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل
د ناکامۍ سبب کیږي.
د فاره تم فکر نه کړی نه تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه به تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سی
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسائل ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چیشای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دوه مغ کړي دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کراچۍ ته داسې ښه درس ورکولی دومره معلومات ورکولی موږ کورسو کې څه شی کول دلته خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چیشای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه کار شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي. هغه چې کله ووم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دورې کې یا پوهنتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي. انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګر سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي. مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له خوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیر وطنه و نکړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډیر واضح دغه کود رښتیا او دغه مثلا د هر پنځه باره کې ورته د کار ساحه خودل شوی وي چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته ویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دوه موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. کچېره شپه ګورځم تشریح ورکول شندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله د مشکلات به حل شي.
پتان دی چانگی خپرونه که دزوانان و پستونزو
بیشی واجی ده بیکاری ده
لاسترانو
ما دو اپلیکیشن نجو کردی
او دزوان پا مهم و رزینه و مسائلو خبری کوو.
دا خپرونه ده هر شنبه پا ورز ده چلور بجو او ده یک شنبه ورزی ده سهار ده تو بجو پا خپرونه که خپریگی.
چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نور پنځو ته هم کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پوهنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې چې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پرځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ورور پوهنځي.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځي انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه دی انتخاب موضوع چې د طالبان فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بلحت قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووایي هلته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او دا د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ور باندې
که فارغم چې جبلی ته بلخره ټولن ته ماسره وقې کیږم نه هغه سه خدمت چې باید وکې نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکم هغه وکم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دویم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخ له دره چې انتخاب وکړي ولا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واورېده. په دې سره د تاندې څانګې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.